The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د جون د میاشتې 3 منیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزن سور الله خان هرکلی وایم وکشه د مهمو خبرونو سر ټکو ته کرونا وایرس په پاکستان کې 1400 خلک وجلی او د 8000 نه زیات یې ناروغه کړي او په ګرد نړۍ کې کرونا وایرس ته 3,00,000 نه زیات خلک وجلی او د 3,50,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د مړو شوو خلکو شمیر 1,05,000 نه غوښته. بلخوا د پولیسو په ولقه کې د یو افریقایي امریکایي د مرګ وروسته د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې په 8 ورځ هم روانې دي. سرټه کې تاسو واوریدل اوس وښی د خبرونو تفصیل ته کرونا وایرس په پاکستان کې 1400 خلک وجلی او د 8000 نه زیات یې ناروغه کړي. د پاکستان د ډانو رسپانې د خبر تر مخه په یو ورځ کې په پاکستان کې د 3800 نه زیات خلک په کرونا اخته شوي او د 6000 نه زیات یې مړه کړي. دا اخبار په خپل خبر کې لیکي چې د پاکستان د سن ایالت یو وزیر غلام مرتضی بلوچ هم د کرونا وایرس له وجې مړ شوی. د پاکستان د نورو برخو په شان کرونا وایرس په خیبر پختونخوا کې مخ په خپرېدو ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په لاکډاون یا بندیزونو کې د نوري نرمۍ کولو پریکړه کړې. طبي پوهان وایي د خلکو بې احتیاطي کولو له امله د جون او جولای په میاشتو کې دا وایرس په لویه کچه خورېدلی شي او بیا به د طبي عملې لپاره دا ممکنه نه وي چې د کرونا ناروغانو علاج په هسپتالونو کې ترسره کړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې په یاد صوبه کې 412 کسان ناروغه شوي او 8 تنه ترې مړه شوي هم دي. کرونا وایرس چې د چین د ووهان ښار نه په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې خپور شوی و د جان هاپکنز یونیورسټي تازه شمیرو تر مخه د نهې یا سه‌شنبه د ماښامه پورې په ټوله نړۍ کې د 3,50,000 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 3,00,000 نه زیات یې وجلي. په دویم نمبر برازیل دی چې پکې د کرونا وایرس له وجې د 5,06,000 نه زیات خلک ناروغه شوي. په روس کې د ناروغه شوو خلکو شمیر 4,03,000 نه غوښته. په برتانیا کې دغه وایرس له وجې 2,01,000 نه زیات خلک ناروغه شوي. د امریکې د سیاحت چارواکو پر وینا په امریکا کې کووېډ 19 په نرسنګ کورونو کې قابو 6,000 کسان مړه کړي چې دا په امریکا کې د مړو نږدې 1/4 برخه جوړوي او همدارنګه د دغو نرسنګ کورونو 450 کارکوونکي هم مړه کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل چې مرکزی او جنوبی امریکا اوس د کرونا مرکز ګڼل کیږي. چرته چې د کرونا وایرس خپرېدل په ډېره تیزی سره روان دي. په ډبلیو ایچ او کې د بیړنیو حالاتو د پروګرام مشر مایک راین وویل زه فکر نه کوم چې موږ د دلتا د کرونا اوج یا انتها ته رسیدلی یو او دا اټکل هم سخت دی چې کله به ورته رسیږو. بلخوا د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د پولیسو په ولقه کې د یو افریقایي امریکایي د مرګ د 1300 راهیسې راپارېدلو احتجاجونو د ختمولو لپاره به فوج استعمالوي، خو په صدارتي انتخاباتو کې د هغه حریف جو بایدن د دغه وړاندیز مخالفت کړی دی. د وایټ هاوس نه په قامی کچه په ټلویزیون نشر کېدونکې وینا کې صدر ټرمپ وویل که چېرې یو ښار یا ریاست د خپلو اوسیدونکو د ژوند او مال تحفظ لپاره د ضروري ګامونو اخیستلو نه انکار کوي نو بیا به هغه پوز پر ځای کړي او د هغوی دپاره به مسله زر حل کړي. صدر ټرمپ وویل د لوټمار اړیګړی د تباهۍ او د اور لګولو د ختمولو او د قانون منونکو شهریانو د حقونو چې پکې د دویم آئینی ترمیم حقونه هم شامل دي د تحفظ دپاره به یې پوز او د وفاقي حکومت ټول ترلاسه وسایل په استعمال کې راولي. د آئین دویم ترمیم یا سیکنډ امنډمنټ د امریکې شهریانو ته د وسله لرلو حق ورکوي. جارج فلوید چې د مینیسوټا ریاست په مرکزی ښار مینیاپلس کې یوه هفته وړاندې د پولیسو په ولقه کې په داسې حال کې مړ شو چې یو پولیس افسر یې په مری زنګون ایښو دی او هغه ویل چې سانشم اخیستلی. د جارج فلوید د مرګ نه پس د امریکې په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه لوټمار شوی، دوکانونو او موټرو ته اور اچولی شوی او په دغه کې په زرګونو کسان ګرفتار کړل شوي هم دي. او بلخوا د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د وزیر اکبر خان په جومات کې دننه ځانمرګی برید شوی دی. د وزارت ویان تاریخ آرین وایي چې په برید کې د وزیر اکبر خان د جمعات خطیب محمد ایاز نیازی او یو منسکون کې ودل شوی او لک تر لک درې نور کسان جوړ شوی هم دي. تر دې مخکې د افغانستان د حج او د اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی ویلیو چې خاغلی ایازی ل برید وروسته روغنتون ته انتقال شوی دی او جوبل دی. صدر اشرف غنی د دې برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې د کرونا وایرس نه د صوبې په کچه نور 412 تنه ناروغ شوي او اته کسانو ته ژوند لاسه هم ورکړي. طبي پوهان وایي چې خلک د احتیاط نه کار نه اخلي او دا وبا به نور هم خور شي او دوی ته بیا په هسپتال کې علاج کول ګران شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار عبدالرزاق په خپل رپورت کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په کچا د کورونا وبانه د ناروغ شو تنانو شمیره روستر بلې سیوا کیږي، صوبایي حکومت په لاکډاون کې د نورې نرمۍ کولو فیصله کړې ده. د صوبای اعلی وزیر ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره عام اولس او تاجران به ضرور د حکومت لخوا ټاکلې شوی SOPs یا سپارښتنو باندې په مکمله توګه عمل کوي. پیښور کې مطبوعاتو ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویناوا د لاکډاون له امله حکومت نه غواړي چې د ټولنې بے وزله طبقه نور هم اغیزمن شي او له دې وجې په لاکډاون کې د مزید نرمۍ کولو پریکړه کړې.
اب چونکه هم نه کرونا کے ساتھ رہنا ہے اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں اور بھی نرمی کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جو پراپر SOPs اور گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے ہم دیں گے تو لوگوں نے ان پر عمل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہماری ٹائمنگز ہیں ڈفرینٹ ٹائمنگز، جو پہلے 5 بجے تک بازار وغیرہ شاپس وغیرہ ہم نے اجازت دی تھی تو اب وہ 7 بجے تک ہم کر دیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہماری 3 دن کا تھا وہ سیف ڈیسک کے حوالے سے 3 دن بالکل لاک ڈاؤن ہوا کرتا تھا تو اب تقریباً 2 دنوں پر ہفتے اور اتوار کو ہم کریں گے.
وزیر اعلی محمود خان دا هم ویل د صوبو ترمنځ د گاډو چلن باندې کم بندیز لګولې شوی، هغه په اړه SOPs مقرر کول وروسته به اجازه ورکول شي او د ترڅنګ د سیلګری د زینو پرانستلو او هلتا د خلکو دوباره تلو د پاره هم په SOPs ټاکلو یا سپارښتنو کې خودو باندې کار روان دي. بل خو د صحت چارو پوهان وای د صوبې په کچا لګولې شوی لاکډاون لکبله د کورونا وایرس خورېدو باندې قابو موندل شوی وو، خو کله نه چې په لاکډاون کې نرمی کړې شوی نو دا وایرس وس په تیزی سره په خلکو کې خوريږي. د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون د عامه روغتیا د سانګي مشر ډاکټر ضیاء الحق ویډیو ته ویل د عاملز د بی احتیاطي او غیر سنجیده رویې له امله د جون او جولای په میاشتو کې کورونا وایرس په لویه کچه خلک ناروغه کولې شي او بیا به په هسپتالونو کې د ناروغانو د علاج لپاره ځای هم څوک نمومي.
اصل کسانو ته چې دا مرض وشي نه ټیسټ پازیټیو راشي نو په پاکستان کې تقریبا 2 زیات دا مړ شي کنه، او په خیبر پختونخوا کې تقریبا 15 دي، یعنی چې سل کسانو کې دا مرض راغلی نو 15 به پکې مري کنه. اوس خبردار چې کدا کې څونه فرض کړئ یو لاکھ او 2 لاکھ او 10 لاکھ ته ورسي یو ډېر زر به ورسي، چې دا ورسي نو بیا به دا شره د 2 په حساب سره نه ځي، ځکه به نه ځي چې اوس خو تا ته هسپتال ملاوېږي، اکسیجن ملاوېږي، ډاکټر ملاوېږي. خو کدا کې څونه دومره سیوا شو نو بیا به هسپتال کې ځینی ځینی، نو اوس چې شره دا ده چې 2 کسان مري نو بیا به دا شره 15 او 10 او 15 ته ورسي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی تازه شمیرو تر مخه په صوبه کې د کورونا وایرس نه نور 412 تنه ناروغ شوي دي او د ټولو ناروغانو مجموعي شمیره 1,900 رسیدلې ده. شمیرې ښایي چې د غرنځنا 13 شو ګڼټو کې 8 تنانو ژوند لاسه ورکړلې. چې ورسره د مړشو کسانو ټوله شمیره لسکم 1500 ته رسیدلې ده. عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. ته جان هاپکنز یونیورسيټي تازه شمیرو تر مخه کرونا وایرس په سپین کې د 200,000 او یو کم سلوي خزر نه زیات خلک ناروغ کړي. په ایتلی کې دغه شمیره 233,000 نه زیاته شوه. په انډیا کې د ناروغ شو خلکو شمیر 200,000 نه سیوا شوه. په ترکی کې دغه شمیره 115,000 نه غوخته او په ایران کې د 150,000 نه زیات خلک ناروغ کړي. په دې اړه نور سل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې.
د امریکا دفاعي مرکز پینټاګان او ویلي چې د سږ کال اخره پورې به د کورونا وایرس خلاف څه قسمه ویکسین تیار کړل شي او نړیوال بانک وایي د کووید 19 له امله د پیدا شوې ستونزې اغېزې به د پرمختلونکو ملکونو په اقتصاد تر ډېرې مودې پاتې شي. پینټاګان کې د خبري غونډې په مهال د وبایي مرضونو په اړه د پینټاګان د تحقیق څانګې مشر کرنل وینډي سایمن جکسن ویلي چې ډېره مناسبه تمه ده چې د کال اخره پورې د یو خاص آبادۍ د علاج لپاره سناس شکل کې یو ویکسین تیار کړل شي. پوځي تحقیق کوونکي وایي په دې اړه د امریکې او نړیوالو صحي ادارو سره همکاري کوي او امکان دی د ګرمیانو د موسم اخري ورځو کې پوس خپل په انسانانو باندې د ویکسین آزماینې شروع کړي. په وروستو کې د جنوبي کوریا یوې کمپنۍ اندېښنه څرګنده کړې چې دا وایرس کور ته په لیگل شوي پیکټونو کې هم تللی شي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO وړاندې ویلي چې د کاغذ په ګټه دا وایرس تر د سړي رشتو او د پلاستیک او اوس پنه باندې تر د درې ورځو پورې ژوندي پاتې کېدل شي. خو تر اوسه پورې داسې اطلاعات نه دي ترلاسه شوي چې چاته دا وایرس د پیکټ نه لګېدلې دي. د کورونا وایرس له امله نړیوال اقتصاد هم اغیزمن شوی او نړیوال بانک په وروستي رپورت کې ویلي د اوسني صورتحال بدې اغیزې د پرمختلونکو ملکونو په اقتصاد تر ډېرې مودې پورې پاتې کېدل شي. او اوس په خبرو وکړو په امریکا کې د کورونا وایرس د صورتحال په هکله. نو دا وخت کې یو خوا د امریکا بیلابیلو ریاستونو کې د خلکو او په کاروباري هلو ځلو پابندۍ ختمول شي او همدغه سي د وایرس نه ولس د محفوظ ساتلو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل کیږي. په امریکا کې شروع شوي په لوی کچه احتجاجونو مشران پریشان کړي دي او صحي ماهران اندېښنه لري چې په لوی شمیره کې د خلکو په یو ځای تر ډېر وخت پورې د احتجاج لپاره رايوځي کېدل په هیواد کې د کورونا وایرس پېښې نورې سیوا کولې شي. په نړیوال کچ هم یو شان هلې ځلې روانې دي او په ډېرو ملکونو کې د صحي ماهرانو د اندېښنو باوجود ژوند په تیزۍ سره معمول ته روان دی. د امریکې جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کورونا وایرس په اړه د مرکز د شمار شمیرو تر مخه د دې رپورت د تیارېدلو پورې په نړۍ کې د کووېډ 19 له امله د 3,00,000 نه زیات خلک مړه شوي او ټول د 3,60,000 نه زیات ناروغه شوي. امریکا په نړۍ کې د ټولو زیاته د کورونا وایرس له امله ځپل شوې ده. دلته په امریکا کې د 3,00,000 نه زیات خلک ناروغه شوي او د 1,50,000 نه زیات مړه شوي دي. په نړۍ کې د اغیزمن کسانو د شمار شمیرو په کچه برازیل او د خلکو د مرګونو په کچه برتانیا په دویم نمبر ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. په امریکا کې د یو سپین پوستکي پولیس افسر په ولقه کې د یو افریقایي امریکاني د مرګ په سر د امریکې په مختلفو خارونو کې په ومه ورځ هم احتجاجونه روان دي. د امریکې مرکزی خار واشنگتن په شمول یو شمیر خارونو کې احتجاجونه لوټمار او ورونه لګول شوي او په ګڼو خارونو کې د شپې په وخت کرفیو یا ګردبندیز پر ځای کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل راکوي زمونږ همکار نگین شاه په خپل رپورت کې.
شپکسل ویخ کلن جارج فلوئیډ تیره هفته د مینیسوټا ریاست په مرکزی ښار مینیاپلس کې په جالی چک د پیسو غستلو په الزام پولیس گرفتار کړی وو او پس لدې مړ شو چې یو پولیس افسر یې په مرای زنګونه خو دی وو او هغه ناری وهلې چې سا نشي اخیستلې. سپین پوسته کې پولیس افسر ډیریک چیون گرفتار کړی شوی او د جارج فلوئیډ د کورنۍ په وینا د هغه د مړی معاینې په رپورت کې د هغه مرګ هومیسایډ بلل شوی دی چې د امریکې په قانون کې قصدن د یو تن په غیر قانوني توګه وژلو ته ویل کیږي. د مینیسوټا حکومت مامورینو ویلي د فلوئیډ مرګ د هغه په مرۍ د فشار او د وینې تویدو له امله شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې هغه د زړه مریض هم وو او په وروستي ورځو کې نشې توکي هم استعمال کړي خو دا د مرګ سبب نه وو. د جارج فلوئیډ د مرګ وروسته د امریکې مرکزی ښار واشنگتن په شمول یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه، لوټمار او اورونه لګول شوی او په ګڼو ښارونو کې د شپې په وخت کرفیو یا ګرځبندیز پر ځای کړی شوی دی. د نهي سه شنبه په ورځ په سینټ لوی ښار کې څلور پولیس افسران وشتل شو. چارواکو ویلي د وشتل شویو افسرانو حالت د خطرې نه بهر دی. د امریکې په قریبا سلوي خارونو کې د شپې په وخت ګرځبندۍ پر ځای کړی شوی دی او په ټکساس او ورجینیا ریاستونو کې گورنرانو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د شمیرو تر مخه په تیرو دوه ورځو کې په ټوله امریکا کې 15,600 نه زیات کسان د پرتشدد مظاهرو په لړ کې گرفتار کړی شوی دی. د وایټ هاوس نه په قامي کچه په ټلویزیون نشر کېدونکي وینا کې صدر ترامپ ویل کچېری یو خار یا ریاست تخپل اوسیدونکو د ژوند او مال د تحفظ لپاره د ضروري ګامونو اخیستلو نه انکار کوي نو بیا به هغه په اوس پر ځای کړي او د هغوی د پاره به مسله زر حل کړي. د صدر ترامپ اشاره د کال 1908 انسرکشن اکټ نومي قانون ته وو چې صدر ته په بیړنۍ حالاتو کې د ناقانوني ختمولو اختیار ورکوي. دغه قانون په وروستی ځل په کال 1992 کې په لاس انجلس ښار کې د راډني کینګ نومي افریقایي امریکني د پولیس د لاسه د وهل کېدو وروسته په اړې کړي د قابو موندلو لپاره استعمال شوی وو. د نومبر په میاشت کې کېدونکي صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټي صدر ترامپ د ډیموکراتیک پارټي حریف جو بایدن د مظاهرو خلاف د پوز په استعمال د ډونلډ ترامپ د اعلان مخالفت وکړو او د هغه په قول دا زموږ د ملک د روح په اړه تشویش لري. صدر ترامپ ویل د لوټمار اړیکړي د تباهي او د اور لګولو د ختمولو او د قانون منونکو شهریانو د حقونو چې پکې دویم آئینی ترمیم حقونه هم شامل دي د تحفظ د پاره به پوز او د وفاقي حکومت ټول تر لاسه وسایل متحرک کړي. د آئین دویم ترمیم یا سیکنډ امندمنت د امریکایي شهریانو ته د وسله لرلو حق ورکوي. په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ د وینا نه وړاندې د هغه په انتظار ناستو خبريالانو د اوخکو ګیس د چلیدو هغه ډزي اوریدلې چې پولیس د وایټ هاوس سره نږدې په یو چوک کې احتجاج کوونکو د منتشر کېدو لپاره استعمالولو. دغه احتجاج په واشنگتن کې ماخام 9 بجو د کرفیو یا ګرځبندیز نه شروع کېدو نه وړاندې کېدلو. چې کرفیو شروع شو نو صدر ترامپ د وایټ هاوس سره نږدې هغه چشته پخپو ورغلو چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ پکې په تیخانه کې اور لګیدلې وو. د چشته ودانۍ مخې ته صدر ترامپ د عیسائی مذهب منونکو مقدس کتاب بایبل پلاس کې پورته کړو او وی ویل امریکا په دنیا کې عظیم ترین ملک دی او محفوظ به یې ساتي. په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ ته تقریر نه 100 غنټې وروسته راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د هغه ممکنه حریف جو بایدن د ټویټر د لارې ویل ډونلډ ترامپ د امریکای پوز د امریکایي ولس خلاف استعمالوي. هغه په پر امن مظاهره چیانو د اوخکو ګیس او د ربر ګولې یوازې د تصویر جوړولو لپاره استعمال کړي. جو بایدن ویل چې د هغه په قول زموږ د ماشومانو زموږ د ملک د روح په خاطر موږ باید هغه ته ماتې ورکړو. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا صدر ترامپ پوز ته امر کړی د پوز د پولیس څانګې عسکر په واشنگتن کې پر ځای کړي. چونکه واشنگتن د ریاست درجه نه لري نو صدر ته د ریاستي گورنر سره په دې لړ کې د مشورې ضرورت نشته. په سرخار واشنگتن کې د نېشنل ګارد 1200 عسکر متحرک کړي شوی دي او په 15 ریاستونو کې د 650 تر 800 پورې د نېشنل ګارد مسلح عسکر پر ځای کولای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
صف امریکا دی وریډیو ده نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې له 13 ورځو راهیسې انټرنیټ بند ده. د بلوچستان ایالتي حکومت ترجمان لیاقت شاهوانی په کوټه کې رسنیو ته د یو سوال په جواب کې ویل دوی نه دي خبر چې د چا په غوښتنه اول انټرنیټ سرویس بند ده. پر دې اړه نور تفصیل واوري زموږ د همکار حفیظ شیرانی په دې رپورت کې.
د بلوچستان یالت په سر شار کوټه کې لتیرو دوه ورځو راهیسې انټرنیټ بند دی. د بلوچستان یالتي حکومت ترجمان لیاقت شاوانی په کوټه کې ورسنه ته د یو سوال په جواب کې وویل دوی نه دي خبر چې د چا په غوښتنه اولی انټرنیټ سرویس بند دی. د ازمول له طرفه نه دی بند شوی او نه ازموږ په غوښتنه بند دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي انټرنیټ ولی بند کړی دی موږ ته علت نه دی ښودلی. دا د افسوس خبره ده چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي له بلوچستان حکومت څخه د پښتلی لشتر لژه بلوچستان حکومت ته خدا ویل سی وای چې دوی ولی انټرنیټ بند کړی. لا بلې خوا د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو ولورپوري چارواکي د نوم او ژغ نه شودلو په شرط بي وي اردو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په غوښتنه په کوټه شار کې د درو ورځو لپاره انټرنیټ بند کړی دی. چارواکي ورته ویلي وو چې د کوټه په هزاره ټاون کې په ډلېز برید کې د یو ځوان د وجل کېدو او د هغه د دوو نورو ملګرو د ټپي کېدو له پیښې وروسته پر ټولنیزو رسنیو باندې مذهبي او نسلي نفرت لرونکي پیغامونه خبرېدل ځکه انټرنیټ بند کړی. یاد دیوی د مای د میاشتي پر نوښته منیټه د کوټي په هزار ټاون کې د بلال نورزي په نامه ځوان په یو ډلېز برید کې ووجل شو او دغه دوه ملګري زیات ته پیان سوي دي. د یادې پیښې پر ضد پروتولونه جوړ سنوي باندې سخت برګون را څرګند شوی وو. د بلوچستان د پولیسو د مرستيال مشر عبدالرزاق چې مپه وینا د بلال نورزي د قتل او دغه پر ملګرو باندې د برید د پلټنو لپاره مشترکه تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې او تر اوسه پورې په پیښه کې ککړ تورند 12000 غانی ولي او عدالت ته وړاندې کړی دی. د چما په خبره د بلال نورزی ملګری دا ولري چې د جواد هزاره په نوم ځوان ته د 400000 روپۍ په بدل موټر ورکړی وو. د پیسو د ترلاسه کولو لپاره هغه هزاره ټاون ته ورغلی وو چې د جواد هزاره او د هغه د ملګرو لوري قرباني برید وسو او وروسته تر 400 زیاته خلکو په برید کې برخه اخیستي او پر دغو ځوانانو تشدد کړی. د هزاره ځوانانو لخوا پر ټلونیزو رسنیو خبرسو پیغامونو کې تور لګول شوی چې د بلال نورزی او د هغه ملګرو په هزار ټاون کې د زنانو عکسونه او ویډیو جوړی کړي ځکه دا کار کړی دی. خو د بلال نورزی ټپی ملګری دا تور ردوي. د وجل سوي ځوان بلال نورزی پلار په خپل یو خبره کړي ویډیوي پیغام کې پر خلکو ژغ کړي چې نور دي د نفرت خبرولو لړۍ بند کړي. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی دیوا کوټا.
امریکایي ریډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د احتساب ادارې یعنی په یو مقدمه کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهبا شریف په کور چاپه وهلې ده. خدای ورته په ګوتو نه دی ورغلې. حکومت وایي چې دا نوې پاکستان دی او په دې کې څوک د احتساب نه بچ نشي کېدلی. خو اکثره سیاسي مخالف ګوندونه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګوي چې احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار اورنګزیب خان په خپل رپورٹ کې.
پاکستان کې د احتساب ادارې یعنی قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د نیولو لپاره د دوی په کور چاپه وهلې ده. خو شهباز شریف ورته په ګوتو نه دی ورغلی. حکومت وایي موجوده وخت څوک هم د احتساب نه نشي بچ کېدی. مسلم لیگ نواز وایي که چېرې شهباز شریف گرفتار شو نو اولس به بیا وزیر اعظم عمران خان هم نیسي. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف باندې احتساب ادارې یو شمېر مقدمه جوړې کړې دي چې په ځینو کې د په ضمانت هم دی. همدغه شان یو مقدمه کې احتساب ادارې سووري شهباز شریف ته د خپل دفتر ته حاضرېدو او حکم کړی وو. خو شهباز شریف دا دریز وو چې کرونا وایرس له وجې ګڼې ګوڼې ته نشي تللی ځکه د احتساب اداره د اسکایپ د لارې ورنه ست پوس کول غواړي او دکړي. په دې د احتساب ادارې په لاهور ښار کې د شهباز شریف په کور چاپه وهلې ده. خوده ورته په ګوتو نه دی ورغلې. په دې موقعه د مسلم لیگ یو شمېر غړو پولیسو سره نښته هم شوې دي. وروسته د مسلم لیگ بیان دی مریم اورنګزیب میډیا ته ویلي دي پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشران ځکه په نهه کوي چې ولس پام د اصل مسلو نه اوړول غواړي او که چېرې شهباز شریف گرفتار شو نو ولس به بنګاله ده وزیر اعظم عمران خان کور ته بزي وهبه نسی. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ غړی احسان اقبال وایي عمران خان د پرویز مشرف نه سبق ترلاسه کړی. هغه پوځي جرنیل وو خو چې کله پرې وخت راغو نو بیا یې وردی هم بکار را نغړه.
عمران خان نے تو وردی نہیں پہنی ہوئی ہے، جنرل مشرف نے تو وردی پہنی ہوئی تھی، اس کا ڈکٹیٹرشپ نہیں چلی۔
حسن اقبال وہی عمران خان ناکامہ وزیر اعظم دے او دے پرویز مشرف نه دی عبرت واخلی چې هغه اوس چرته دی، د پرویز مشرف وردی د هغې په کار را نغله نو عمران خان بیا ولې ځان ډکټیټر حسابوي؟ بل خوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي چې شهباز شریف دی باید د پټېدو پر ځای د قانون مخامخ شي، ځکه چې دا نوې پاکستان دی او دل د قانون د ټولو دپاره یو شان دی۔ موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت کې یو شمېر حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو پر ضد دغه شان مقدمې جوړې شوې دي چې پکې اکثر له سیاسي مشران سزا شوي هم دي۔ دا حکومت مخالف ګوندونه پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګوي چې احتساب اداره د سیاسي انتقام دپاره استعمالوي او وایي پاکستان تحریک انصاف حکومت په تیر حکومتونو د کرپشن تورونه لګوي، خو موجوده مرکزي کابینه کې هم هغه وزیران شامل دي چې تیر حکومتونو کې هم وزیران وو، خو د هغوی پر ضد هیڅ کاروایی نه کیږي۔
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري، وخت شبه دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل۔
د پاکستان صدر د مئی په شروع کې د لسم قومي مالیاتي کمیشن یعنی د این ایف سی جوړولو اعلان وکړو، خو په کمیشن کې د صوبو په نمائندګۍ او د کمیشن په اجلاس کې د بحث دپاره په ټاکلی شوو موضوعګانو نن هم اختلاف موجود دی۔ تبھی موضوع نن دا پاکستان دا انگریزی جبی دی نیوز انٹرنیشنل پاکستان خپل یو تفصیلی اداریہ چاپ کړی دا اداری سرحد تے دا این ایف سی کشالی دا اداری په سر کې لیکلی شوی دی چې د لسم قانونی مالیاتی کمیشن یا این ایف سی په جوړښت راپور تا اختلافاتو کې نوې خبره دا راښکاره شوې ده چې د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند یو مشر د لسم این ایف سی خلاف په اسلام آباد های کورټ کې یو عرضی داخله کړې ده۔ په دې عرضه کې عدالت ته ویل شوې دي چې د کال 1903 او یایم آئین تر مخه د اقتصادي معاملو په شمول د ملک ټولې معاملې به د خلکو منتخب نمائندگان چلی، هر کله چې نوی جوړ شوی این ایف سی یا قانونی مالیاتی کمیشن کې د مالی معاملو په بابله د وزیر اعظم صلاحکار د کمیشن مشر مقرر کړی شوی دی، څوک چې یو غیر منتخب تن دی۔ اخبار لیکي هر کله چې عدالت حکومتي فریق یعنی مدعلې رابللې دی او معامله په عدالت کې دا په دې سبب په دې موضوع یعنی په عدالت کې په شوې عرضه یا مقدمه تفسیره ممکن نه ده، خو د این ایف سی یا د قانونی مالیاتي کمیشن په حواله ځینې داسې مسلې شته چې په هغې بحث کېدی شي۔ د عوامی بحث د پاره لومړی خبره خو د وفاق او د صوبو د هغو آئینی او مالی اختیاراتو ده، د کومو چې په آئین کې د اتلسم آئینی ترمیم تر مخه په تفصیل سره ذکر شوی دی او کوم چې پارلیمان په کال 2003 کې په یو اتفاق منظور کړی دی۔ دی نیوز خپل اداریه کې لیکي چې لسم قانونی مالیاتی کمیشن د لازمن د آئینی تقاضو مطابق وي او وفاقي حکومت د پدې لړ کې د خپل اختیار نه بهر هیڅ اقدام نه پورته کوي۔ معلومی کی دا سی چې د نوی این ایف سی د جوړولو په وخت د دې جوړونکو ته د دې مسلې د نازکوالي هیڅ احساس نو۔ اداریه زیاتی چې قومی مالیاتی کمیشن یا این ایف سی د مرکز او د صوبو ترمنځ د مالی وسایلو ویش کوي، که په دې کار کې د آئین ماورا سره اقدام کیږي نو د دې خلاف به نه یوازې صوبی عدالتونو ته ځي بلکې د ملک آئینی او اقتصادي ماهران به هم د دې خلاف آواز پورته کوي۔ اخبار لیکي چې نوی جوړ شوی یو ولستنی قانونی مالیاتی کمیشن ته چې د بحث او فیصلو د پاره کمی معاملې وړاندې کړې شوې دي، دا د آئین د یو سل شپیتم شک تر مخې د کمیشن دار اختیار کې ناراضي دویمه دا چې صدر چې د خزانې او د مالیاتو په بابله د وزیر اعظم صلاحکار ته د کمیشن د غونډې د مشرۍ کولو کم اختیار ورکړی دی، د صدر دا کار غیر آئینی دی ځکه چې صدر دا حکم د خزانی د وزیر په غیر موجودګۍ کې کړی دی۔ دی نیوز خپل اداریه کې زیاتی آئینی لحاظ سره خوښکاری داسې چې د دې ټولو کارونو هیڅ جواز نه جوړیږي، دین علاوه د صوبو له طرفه کمیشن له داسې نمائندگان لیږلی شوي دي چې د هغو په لیږلو یا نامزد کولو کې صوبو نه خو تپوس شوی دی او نه د صوبو په خوښه تللي دي، دې سیز هم لانجه راپورته کړې ده۔ اخبار لیکي که په سناسه طریقه د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونه نو صوبو سره د تعلق لرونکو کسانو کمیشن کې د خپل نمائندگانو په حیثیت مننو ته تیار شوی هم وو. بیا هم دا قسم کسان باید چې د اقتصادیاتو د مالیاتو ماهران وي چې کم از کم د این اف سی په غونډه کې خوی د خپلو صوبو لپاره خبرې ته خوله پرانستی شوی. خو اخبار لیکي چې پرته د دې چې څوک د چا نمائندګي کوي خپلا د بحث په موضوعګانو ټولې صوبې سخت فکر اخیستی دي. په دې لړ کې راتلونکي وخت کې آئینی لار اختیارول لازمه ده چې دا شان د ټولو فریقو په خیر کې لسم این اف سی ایوارډ یا فیصله وشي.